السلام علیکم تاسو نن سن کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سوچي ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې سوي نن د نورستان پر وضعیت خبرې کوو په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي تر خبرونو وروسته د امریکا دفاع وزارت د سیمې له وادونو د افغانستان په لانجه کې د همکاري غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی پوځ تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې هر کړکیچ ته ځواب ووایي. د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې دي نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل په سیمه کې ځینې هیوادونه هم په دې برخه کې همکاري کولای سي.
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزه اړیکې څنګه دي د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل نه شي.
Render into civil war. هغه د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو کانفرنس کې ویل طالبان به بیا وخت ونه رسیږي ځکه افغانستان څخه باندې درې لکه کسیز پوځ لري چې د نوري نړۍ په څیر ش مجهز دي. د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی چې دغه هیواد به بیا هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکیل نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد پوځ یې تیار دی د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې هر کړکیچ او شخړې ته ځواب ووایي. سرګی لاوروف نن جمعه وویل چې د عمومي امنیت د تړون سازمان به په دې سرحد کې د شخړو او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره تصمیم نیونکی نقش ولري. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې لاوروف دغه ورځ د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غوښتنه کړې چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د محل طالبان د تاجکستان د سرحد دوه پر درېمه برخه کنټرول لري. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت سره د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوې. حکومت د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. افغانستان له تاجکستان سره د 1315 کیلومتره پوله لري. د طالبانو هغه استازي چې پرون مسکو ته تللي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی وروستي پرمختګونه د روسیې یا منځنۍ آسیا بل هیواد ته کوم خطر نه پېښوي. د طالبانو سیاسي دفتر تیر شپه اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د دوی څلور کسیز هیات مسکو ته رسیدلی دی. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال کې په وروستیو کې ځینې سیمې داسې وخت نیولې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتو دي. په تېرو ورځو کې په لسګونو دولتي سرتیري مجبور سول چې تاجکستان ته ووړي چې د روسیې پوځي اډه پکې ده. داسې اندېښنې هم ولاړې سوې چې تاجکستان ته به د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو څپه هم ورماته سي. تاجکستان له دغو تحولاتو سره جوخت د افغانستان پر پوله د 40,000 اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو اعلان کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف د طالبانو له استازو سره خبرې کړې او له دې افراطي ډلې غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د افغانستان د شخړې د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولې په اوږدو کې بیا ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یوه او بل اچوي. دواړه لوري په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلوالې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمنه سیمه کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. تاجکستان وایي د قرغیزستان څلور سرحدي ساتونکي په غیر قانوني ډول له سرحد دیواشتی چولوسوالۍ ته اوښتي وو. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې د وسلوالې نشتې خبر تایید کړې خو ویلي دي چې د تاجکستان په اړخ کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو د شنبه په خپل اړخ کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بغداد په زرغونه سیمه کې د امریکا پر سفارت د غراس پیراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو وړ مورز راکټي او د ډرون حملې سوي دي. پر عین الاسد پوځي اډې بیا څوارلس راکټي بریدونه سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی پرون پر دغو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړه.
کربی زیاته کړه امریکا ته په بهر کې د خپل ځواکونو امنیت او روغتیا جدیده او کله چې د ځواکونو امنیت او روغتیا له خطر سره مخامخ شي واشنگتن مناسب ځوابي اقدام کوي. په عراق کې د ایران په ملاتړ وسلوالو ډلو مخکې خبرداری ورکړی و چې د سوریه او عراق پر پوله به د دوی پر سنگرونو د امریکا د هوایي بریدونو ځواب ورکړي. د هیټي پولیس وایي د هیټي یوه ډله چې شپږ ویشت کولمبیایان او دوه د هیټي امریکایي وګړي پکې شامل دي د ولسمشر جووینل مویس په قتل کې لاس لري. درې پنځوس کلن مویس تیره چهارشنبه په خپل کور کې د هغه چا لخوا ووژل سو او میرمنې ټپي سوه چې چارواکو د مزدورانو یوه ډله بللې ده. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز پرون په یوه کنفرانس کې وویل د ولسمشر د وژلو لپاره بهرنیان زموږ هیواد ته راغلي وو. چارلز زیاته کړه له دې ډلې پنځلس کولمبیایان نیول سوي چې د هیټي امریکایان دي. درې حمله کوونکي وژل سوي او اته نور حمله کوونکي لا نه دي نیول سوي. د کولمبیا دفاع وزیر دیګو مولانو ویلي لومړني ارزونې ښیي چې حمله کوونکي د کولمبیا د پوځ پخواني غړي وو. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنه کړل سي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د اولمپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ چې د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه راز پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په پام کې ده د توکیو د اولمپیک مسابقې د جولای پر درویشتمه یعنی ټیک دوی اونۍ وروسته پیل او د اګست میاشتې تر اتمې نیټې دوام وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې پروگرام کې د نورستان ولایت په باب خبرې کوو چې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو ګڼل کیږي. د نورستان طبیعي ښکلا ځانګړی نوم او شهرت لري چې هر کال په زرګونو سیلانیان د دې نندارې لپاره دغه ولایت ته ورځي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت نورستان چې مساحت یې 9,228 کیلومتر مربع ته رسیږي، اته ولسوالۍ لري: برګمټال، پارون، دواب، کامدیش، منډول، نورګرام، واما او وانت وایګل. پرون د دغه ولایت مرکز دی. د نورستان په شاوخوا کې بدخشان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا او لغمان ولایتونه پراته دي. د دې پروګرام میلمانه مو دي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او په مشرانو جرګه کې د نورستان سناتور عبداللطیف نهزت چې دواړه را سره وصل سوي دي. دواړو ته هر کلی وایو. پیل به له والی صاحب ستاسو نه وکړو چې وروستی وضعیت څه دی. په دې وروستیو کې له ځینو ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس تازه حال څه دی؟
جناب سالی صاحب، تاسو د رادیو آزادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې لی وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، سره د دې چې د افغانانو هیله دا وه چې د امریکایانو د وتلو د اعلان نه وروسته په افغانستان کې اوربند شي او افغانان د یو ښه مستقبل لپاره یو شروعات وکړي. متاسفانه چې د طالبانو لخوا نه د افغانانو دغه هیلې او دغه ارمان او دغه غوښتنه نادیده ونیول شو او د جنگ اعلان یې وکړه. او په دې وروستیو کې په افغانستان تقریبا ټولو ولایتو کې تحرک پیل کړی چې د دې له امله بعضې ولسوالۍ په هغه لرې پرته ولسوالۍ په افغانستان کې لاس په لاس هم شولې. او اوس د افغانانو په منځ کې دغه خبره ډیره عامه شوې ده چې طالبان د غیر د جنگ نه او غیر د دینه چې نظام رنګ کې او یا هم د نظام په خلاف هغوی جنگ وکړي بلکوم هدف نه لري. په دې خاطر اوس ولسونه په ټول افغانستان کې او بیا خاصتا په نورستان کې منسجم شوي دي او هغوی غږ کړی چې د طالب د جنگ طلبي په مقابل کې به ودرېږي.
بله ولی صاحب، وروسته به د ځینو ولسوالیو مهرباني.
بله تاسو ولیدل چې تیره دوشنبه ورځ سلګونو خلکو چې هغه د خپل سلاګانو سره راوتلی او د واما په ولسوالۍ کې د دولت ملاتړ اعلان کړو او د طالبانو په خلاف عمومي پاڅون اعلان کړ. په دې کې سلګونه قومي مشران او ځوانان او علما کرام د مشرانو جرګې غړي جنبینو حضرتیار صاحب خپل د دې دغه تنظیمونکو او مشری پر غاړه لرل. نو معنا دا ده چې ولسونه د طالب جنگ طلبی ته نه وایي.
بلې همدې موضوع تر اتلم والی صاحب تاسو د نا امنه یو ځینو مواردو ته په دې ولایت کې اشاره وکړه، بیا مو واما ولسوالۍ ته هم اشاره درلوده. سناتور صاحب، تاسو لکه چې په واما کې په دې وروستیو کې د ولسي پاڅون د دې وروستۍ حادثې مشري کوي، دغه پاڅون مو څنګه جوړ کړ او څنګه روان دی تر دې شیبي؟
سلام احترام تاسو ته او اوریدونکو ته جناب والی صاحب ته وړاندې کوم. مننه تاسو د سوال او تاسو د داونه چې د دې حقیقت د وضاحت لپاره موږ ته دعوت راکړې. ورودانی وایو د خو د افغانستان مجموع کې بیا د لوستان علما ملایان نه دي، د مجموع کې چې افغانستان کې څو دغه دی هغه ټول علما دي، یعنی مطالعه لري، حقایق پوهی دي، د قران او د سنت رڼا دی. خلکو علما او زموږ فیصله وکړه چې د طالب جنگ دا بغاوت ده، دا فتنه ده او فساد ده. نو موږ نورستانو د شنو دا او پټیاله د ولسونو غوښتنه وه او د ولسونو خپل غ تشویق چې موږ دې ته وه سوالو چې میدان ته راوځو او د طالب جنگ طلبي ته نه وایو او د طالب په وړاندې باندې ودرېږو، د خپل امنیتي ځواکونو او د خپل منتخب اسلامي نظام نه حمایت وکړو.
بلی نازت یار صاحب، اساسی پښتنه چې ولړیږي زیاتو کسانو سره په نور ولایتونو کې هم د پاتسونونو دغه صحت سی وی دی، اوس اساسی پښتنه ده چې تاسو دغه کسانو ته وسلې کوم کړی، دوی ورسته په کومو تشکیلاتو کې مدغم کیږي، دوی ته یاشاو او ایبا نور مسایل تاسو کوم برابروي؟ دفاع وزارت په دې برخه کې همکاري کوي، داخله وزارت ک نور ارګانونه؟
من له هیڅ ګان سره اړیکه نه لرو. موږ له شنه د افغانستان نه دفاع کوي، د خاورې نه دفاع کوي، دا زموږ خاوره، موږ مور ده، موږ ناموز ده. موږ د خپل د تشکیلات په خسته کې نه یو، د عاشق دی باتي په خسته کې نه یو، موږ د افغانستان د نجات په خسته کې یو چې په لوی لاس باندې افغانستان د طالب په توسط باندې پاکستان او نورو ګاونډي هیوادونو سره معاملې کوي، وطن خرڅيږي. موږ ته دا مهمه ده چې څنګه وطن نه دفاع وکړو، څنګه موږ دا اشته نظام چې د افغانانو د ویني او د قرباني په نتیجه کې مست راغله دینه حمایت شي، او موږ هم د دنیا په سطح باندې او د یو مملکت په حیث باندې یو هیواد په نوم د افغانستان لرو، او دغه د درې رنګ بیرغ تر چتر لاندې موږ د ژوند کو آزادانه ژوند کو په خپل خو لوانی ولاړ هیواد اوسې، نه دغه هیواد چې د نورو هیوادونو د تولیدات یا د صادراتو د مصرف لپاره مصرفي یو مرجع اوسی. من د پاکستان هغه کم شوار چیو چې افغانستان باید د پاکستان پنځمه صوبه وشي، دغه اونسی دغه په وړاندې باندې لبیک ویل دی راوتلی سو، موږ ورته ویل چې ترغه چې موږ په تن کې وینې او ان شاء الله د قرباني ته آماده کیږو، موږ به د خپل ناموس او د خپل هیواد نوم دفاع کوو.
بله نظر تر سب کله چې د پاتنوالو کوم غړی غیر قانوني کار کوي
افغانستان خلک په مجبور کې ورا دغه کوم سلاجان چې دی افغانستان خلک په مجموع کې مسلح دي، د جهاد د وختونو نظمونو ولسونو مجاهدینو د جهاد د وختونو دوی سره سلاجان دي، مختلف نو اسلحه موږ ولسونو ولسونه لري، د مغه افغاني سلاجان په استفاده باندې موږ ولسونو د طالب په مقابله تر اوتل گزاره اسلحه دي چې د جهاد په وختونو کې موږ ولسونو سره وا وسم دي، ان شاء الله موږ به درغې نه په استفاده باندې د طالب په مقابل کې ودریږو او د خپل د مشهور نظام نه حمایت کوو.
بلې نظر تر سب کله چې د پاتسونوالو کوم غړي غیر قانوني کار کوي، دوی به چا ته جواب وایي؟ تاسو ته که حکومت ته؟
پاتسونوالو غړي زمونږ صرف د افغانستان د خاورې نه دفاع کوي، څوک چې زمونږ او بندونه ورانه، څوک چې موږ مکتب او مدرسې ورانه، څوک چې موږ مسجد ورانه، څوک چې ما او عالم وجني متنفذ وجني، نو دغه نه به دفاع کوي. موږ هیڅ نو د حرکت چې هغه د وطن د خرابې باعث ګرځي، د آبادی د خرابې باعث ګرځي، دغه حرکت هیڅ نه کوو. موږ د خپل ملي امنیتي ځواکونو ترڅنګ د وطن په دفاع کې مسولانه حرکت کړی او دا به تر پایه پورې اندام لري.
ډیره مننه له دواړو میلمنو څخه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دغه راز د نورستان سناتور عبداللطیف نهزتیار. تاسو ته بیا هم راځو اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ را وهي. د نورستان پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یوه شمیره د 0822 55 55 شمیره بیا تکراروم 0822 55 55. بل شمیره مو د 0992 203 540 0992 203 540. ولایت په ولایت پروګرام دی د نورستان پر وضعیت خبرې کوو. والی صاحب، په دې وروستیو کې په منډول، نورګرام او دواب کې خلکو شکایتونه کړي دي چې د جګړو له کبله قحطي ده او دوی باندې لارې تړل سوي دي. د دواب د یوه اوسیدونکي خبرې به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو استاذ ځواب واورو.
مشکلات به خلق دیگه که پاتی دیگه دیگه علا خسر برا باشی محمد کی اولا نلری خیلی بزوری نلری بزورا محس بتا دوا و نزوالی که یو بزوری دروز را وانی که پیدایشی اگنا پیدایش نیستا
داری بندی تو خلق ملغوان که پاتی نلستان که پاتی لکه که یو بزوری اوز دریز را تلور زر روپی ترسیگ نسو ایش دا غریب خرد شواز پر اقامی بخشی دی بسنگ خون مصطف بوره که یواز دیوی بوده نور خلیر پریده خلق دلوی که مرکیه دیوی خوانه در کرونا و با کرونا و با نجم را وزدل تاثیر میوله ایش تو خفل در نشکن تو دیو چیو تو رسیم و داغل آواجی آرسو بخفل کور که بشکرده.
د دواب قومي مشر حاجی میراجان او د دواب بل اوسیدونکو خیر الله وو ولی سب د قحطی په برخه کې تاسو څه اقدامات کړی چې ځین ولسوالیو کې دوی وایي چې لارې د وسلوالو کسانو لخوا تړل سوي او هلته لوږه ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دغه خبر زه تاییدوم چې د طالبانو لخوا نه په عام ولس باندې لارې تړل شوي دي او طالبان حتی عام ولس د پاره کې یو کیلو چینی او بوره او ورځي هغه هم اشاروي او خاصتا د لغمان د ولایت نه تر نورګرام ولسوالي پورې دغه مسیر کې طالبانو مطلق دغه لار تړلې ده. تاسو معلومه ده چې امنیتي قطعاتو ته خو هوایي اکمالات هم کیږي او هغوی د امنیتي قطعاتو په پلمه باندې په عام ولس باندې دغه خوراکي مواد بند کړي دي. مونږ تاسو معلومه ده چې دولت هم د کومکونکو مؤسساتو له طریقه او هم د ملي دسترخوان د برنامې له طریقه او هم موږ د اصرار او د حوادث د کمیټې له طریقه او هم د سرمیاش د طریقه موږ همیشه ولسونو ته کومکونه رسوو او ولسونه هیڅ وخت کې بې کومکه نه پاتې کیږي. ولې د لغمان په ساحه کې چې طالبانو کومه لاره تړلې ده د هغې د وجه نه موږ رښتې هم نشو کولی چې هغه ساحو ته رسیدګي وکړو او بدبختانه طالبان چې د افغانستان وګړي ګڼي او بیا ځانته مسلمانان هم وایي دا نه اسلامي کار دی او نه انساني دی او نه افغاني کار دی چې په عامو خلکو باندې لاره وتړل شي او د هغوی لپاره د ډوډۍ او د خوراک د رسیدو مخنیوي وکړي. دا د انسانیت سره دښمني ده.
اشاره وکړه د لغمان وضعیت په دې وروستیو کې د لغمان تر څنګ په بدخشان کاپیسا کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. دغو پیښو د نورستان پر وضعیت څه تاثیر کړی دی؟
نورستان کې ورځ تر بلې د ولسونو حمایت د دولت سره زیاتیږي او وجه دا ده چې پخوا به طالبانو دغه سی یو اوازه خپروله چې موږ د بیرونی اشغال خلاف یو او دا چې تقریبا څه د پاسه یو کال وشو هغوی د بیرونیانو سره خ دوستی لري او په قطر کې د هغوی په مجلسونو کې او محفلونو کې ټوکې ټکالې کوي او هیڅ خارجي په افغانستان کې په دې تیر یو نیم کال کې زخمي شوی هم نه دی او د ملت وژنې پروسه پیل کړې ده. د افغانستان پولونه ورانې، د افغانستان تعمیرونه ورانې، د افغانستان ولسوالیانې ویجاړوي، د افغانستان بیت المال ورانوي، د افغانانو وینه تویوي نو دلته د ملت د دولت سره نزدېکت انتهایی زیات شوی دی او رستر بلې چې هر څومره په افغانستان کې هغوی نامنی ته لمنه وهي هغومره ولسونه د دولت په څنګ کې ودرېږي په نورستان کې.
بله ولی صاحب، تېره اونۍ دواب ولسوالۍ د سقوط خبرونه ورکول سول چې وسلوالو نیولې ده، په دې برخه کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ وروستی حال په دې ولسوالۍ کې څه دی؟
تاسو معلومه ده چې د دواب ولسوالۍ تقریبا داوی اصل مشکل هم همدغه د محاصرې مشکل و چې د لغمان او د لاندې ساحونه ورته خوراکونه او نور دغه نه رسېده. نو د دې دپاره چې هلته طالبانو له خوا نه یو حمله شوی و په هغې کې پرسونل هغه ساحې ترک کړه او اوس دپاره بیرته د دواب ولسوالۍ د نیولو دپاره پلان باندې کار روان دی او انشاءالله په ډېر نږدې ورځو کې به دواب ولسوالۍ بیرته د دولت تسلط لاندې راشي.
ډېره مننه والي صاحب. حضرت یار صاحب، ستاسو تر پاڅون وروسته په واما او نورو ولسوالیو کې په وضعیت کې څه تغییر راغلی دی له هغې راهیسې چې تاسو دغه پاڅون پیل کړی؟
تغییر خو دا دی چې یو خو په ملت کې په ولسونو کې مورال او روحیه پیدا شوه چې دغه نظام د ولس په خیر دی. سرکونه جوړې، مکتبونه جوړې، ویالې جوړې، د خلکو د ژوند د هوساینې په خاطر باندې اقدامات کوي، باید د دغه نظام نه حمایت وشي. بل په نورو ساحو کې، په نورو کلي ولسوالیو کې هم ولسونو ته دغه څه انګیزه پیدا شوې ده چې هغوی هم د وامو مجاهد پرور ولسونو په تعقیب باندې هغوی هم دغه څه حرکت ته لاس پورې کړي چې هغه د خپل مشروع نظام په حمایت کې اوسي. اوس الحمدلله وضعیت هلته مطلقا حاکمه ده. ولسونه اوس د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ دي، د خپل د کور نه توخې راوړي، خویندې ورته ډوډۍ او توخې اماده کوي، او سپینګیري په ولسوالۍ او مراکزو کې ناست دي، خپل زلمیان تشویق کوي او ځوانان بس چمتو ولاړ دي چې هر نقطه کې د زمونږ امنیتي ځواکونو باندې هجوم یا عملیات یا تعرض وي، دوی به د هغوی سره څنګ په څنګ ورځي او همغه منطقه به ساحه به تصفیه کوي. اول ته به طالب ته انشاءالله شکست ورکوي او طالب ته به نه وایي.
بله نه، حضرت یار صاحب، ستاسو د پاڅونوالو شمېر په لومړیو کې څو و اوس څو ته رسېږي؟
اوس په مجموع کې الحمدلله واما په ولسوالۍ کې په مجموع کې چې زه درته وایم چې انشاءالله 99% د واما ولسونه د دولت حامی دي او د دې پاڅون نه وروسته هم خدای شاهد دی تاسو ته دغه په حساب ویلی شم چې بعضې هغه سپینګیري چې حتی 15 وخت لمانځه لپاره مسجد ته نه شو تللی، هغه چې ډېر ضعیف و، عمرونه یې ډېر زیات و، هغوی هم دغه پاڅون په خاطر باندې ټوپک په غاړه اچولو. البته سابقنه ټوپکونه هغوی موږ سره څنګ په څنګ دانګې په لاس موږ سره څنګ په څنګ ووتل، همدغه پاڅون کې اشتراک وکړه. نو تاسو په کلیپونه هم لیدلی، انشاءالله موږ به تاسو ته ومخیو. کار نو ولسونه اوس آماده دي، هیڅ مخالف په ټولو ولسوالۍ کې غیر دغه نه چې هغه محدود طالبانو د پخوانه هغه و هغه به یي هغې نه ما وره ولسونه زموږ دې پاڅون ته لبیک ویلی دی. علما دي که سپینګیري دي که نور متنفسي شاز دي او که مدني ټولنه، په مجموع کې خویندې ورونه ټول په یو لاس باندې په یو غږ باندې وویل چې دغه نظام زموږ په ګټه ده، زموږ په خیر دی. څنګه چې د نظام نه استفاده کوو او نظام د خلکو او دولتونو په خیر او ښېګڼه کې دی، باید د نظام نه حمایت شي.
بس ډېره مننه. یو څو اوریدونکو ته په څو شیبو کې ورځو، د دوی نظریات به هم راواخلو. بیا تاسو که د دوی پوښتنې له ځان سره یادداشت کړي، بیرته به بیا تاسو ته وخت درکوو چې د دوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ ژغ همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ لاري ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی دلاري اوریدلای شي. تیر خبرونه په سبتی بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې موندل کیږي. ولایت په ولایت پروګرام د نورستان پر وضعیت خبري کوو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او په مشرانو جرګې کې د نورستان سناتور عبداللطیف نهضتیار زموږ میلمانه دي. یو څو اوریدونکي راخلو د موضوع په اړه د دوی پوښتنې او نظریات واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
میدان وردګونه تاسو کې.
مهرباني وکړئ د نورستان پر وضعیت خبري کوو. حکومت پښتنه لري
سره مزاوه چې مستعد د پروګرام برنامه شروع ده. اولا خو د راډیو ازادي ټول کارمندانو ته سلام احترامات تقدیم کوم. د فعالیت نه ډیره مننه. تشکر په واقعیتونو باندې بنا ده. د والی صاحب چې کومباس کې داخل ده دوی باید وزارت دفاع تر سوال لاندې راولي چې د افغانستان ملي هویت یې تر پښو لاندې کړی ده. پوښتنه مې دا وه،
یعنې تاسو دغه پاڅونونو ته په اشاره دا خبره کوئ؟
بلې.
یعنې تاسو ولسی پاڅونونو ته په اشاره دا خبره کوئ چې دوی باید د دفاع وزارت تشکیلات تر پوښتنې لاندې راولي که څنګه؟
نه، پوښتنه مې دا وه چې ولسی پاڅون خو بېله مسله ده، اما دغه وزیر دفاع یا امنیت ملی آیا چې دغه پوښتې کله چې امریکایان وتل دوی څنګه د خبره و څنګه خپل قطاطي تو فراګنده کړي وو؟ مثلا که یو شپون رمه پراګنده یې لیوه شغال خوري، اما دلته د افغانستان په تمامه معنا سره د وزیر وزارت دفاع یا مقام د وزارت دفاع هر هغه څوک چې وزیر ده دا باید سوال پوښتنې لاندې ونیسي. نور خو په افغانستان کې هسې جنګ ده، اما دا څنګه د غورو دې دغه جواب ترې غواړم.
ډېره مننه والي صاحب، حتمن تاسو ته ځواب وروسته درکړي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دوی ته ورزو دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
سلام علیکم. آیات الله د بادغیس ولایت اطلاع ورته د بادغیرات ولایت څخه راځي کوم ولې ما د وکیل صاحب خدای پوښتنه یې دا دلګي تېنن جوړوي دا خپل شخصي ګټه د پاره دی خار د پاره خو ځواب نه لږ خپل څه وروسته ته نه جوړي خاص ولې شخصي ګټه تیر دالا د ملت ته چیز نه ټول ملت مدر بدر کوي ال د خپل خبر سره ګلندې چې د ملت مدر بدر کوي چې نه یوه څنګه افغانستان خلق نه وزه ته در بدر کوي د من ته نه چې په لا کې دی الله کې خالي اسب ملت ځین خوري در بدر کوي ملت د خدای ته وګوري قران ته وګوري
بس نهضتیار صاحب، حتمن تاسو ته جواب درکوي. مننه د تماس نه. بل اوریدونکی لکه چې نورستان راسره په تماس کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز والی صاحب او سناتور صاحب اوري.
وعلیکم السلام. سلامونه میونه اخیره د شروع جوړ خوشاله بوي.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
مانا عزیز رحمان تسلیم د خصولت څخه محترم دا غد دی ولی چې هر څه ولی سره چې د نورستان عموم کې وضعیت څنګه ده، څوک مو ولسوالۍ سکوت شوی دی او کومه ولسوالۍ د پولیس کې دی او عموم کې وضعیت نه درته وغه دی.
ډېر مننه. ما فکر کوم چې تاسو نورستان زنګ وهلې، اتمن به د پروګرام میلمانه تاسو د پښتنې ته جواب وایي. بل اوریدونکو هم پلان کې دوی ته ورزو دوی نظر به وورو. که خپل د رادیو आवाज یو څه ټیټ کړئ. اوریدونکو چې زموږ آواز نه اوري، بل اوریدونکو ته ورزو دوی نظر به واورو. د ولایت په ولایت پروګرام د نن د نورستان پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ تماس ونیسئ د پروګرام له میلمنو څخه خپل پوښتنه مطرح کړئ یا هم خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو. دا اوریدونکو هم وعلیکم السلام. مهرباني. مننه ستاسو آواز اورو. د پروګرام له میلمنو که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. اوریدونکو لکه چې زموږ آواز نه اوري، والی صاحب د نورستان د دوو اوسیدونکو نظرونه به واورو. په نورستان کې د درملو له کموالي په دې وروستیو کې زیاتو خلکو شکایتونه کړي دي. د نورګرام د اوسیدونکي کریم شاه خبري به سره واورو.
زما پلر چې ډېر زیات مریض دی نو ما دعا کلینک ته راوړو، ډاکټران نه ول، صحیح پرسونل نه و، زما وس نشته چې زه د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو زما د مرکزي حکومت څخه هیله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینک ته راولېږي.
بلخوا د وانت وایګل قومي مشرانو هم په دې وروستوي کې ویلي چې د ولسوالۍ روغتیایي مرکز له یو نیم کال راهیسې د درملو له نشتوالي سره مخامخ دی. د دوی له ډلې قیام الدین ازادي راډیو ته ویلي
دته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ بیچارګان د غرونو خلک راځي دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مزه دوا دوا نه یا دته هم دقسې دي، مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته دته راشو درته هم عاجل د پاره د شپخان جوړ شي درته هم دوا نشته، نو څه وکړو.
د نورستان د دوو اوسیدونکو نظرونه و تر هغه مخکې اوریدونکو تماسونه ونیول چې د پروګرام له میلمنو یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. اول به والي صاحب، تاسو تر اوسه د اوریدونکو پوښتنې حتما تاسو له ځان سره یادښت کړي، بیا به د دغو دوو نورو اوریدونکو نظرونه تاسو را سره شریک کړئ چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت څه دی، مهرباني وکړئ.
جناب صالح صاحب، یو ورور د میدان وردګ نه وویل چې وزارت دفاع د سوال لاندې دی. یو شی ته باید موږ متوجه شو چې دا یو جنگ دی، تمام عیار جنگ دی. د دې جنگ شاته یو بل ستر درستیز هم شته دی چې دغه جنگ مکمل حمایه کیږي او مکمل تمویلیږي، او دوی پناهګاګانې لري، هماغه ځای کې علاج کیږي، هماغه ځای نه تمویلیږي، او مکمل یو ستر درستیز د دې شاته هم ولاړ دی. بل په جنگونو کې د پرمختګ او دغه کیږي، تاسو ته به معلوم وي چې په نویمو کلونو اخیرنیو کلونو کې، د نویمې لسیزې اخیرنیو کلونو کې، یو وخت کې په سوات او دیر او کوهستان او بدخیل او دغه ساحې په څو ورځو کې شورشیان ونیول، او بیا د هغې نه وروسته یو عملیات وشو چې پاکستان یو ډېر منظم فوج هم لري، د هغې باوجود هم هغوی ونه توانېدل چې د هغه خلکو د شورشانو په مقابل کې ودرېږي. کله کله سوق الجیشي حالات داسې راځي چې انسان عقد نشینی ته مجبورېږي، او په جنگ کې دا یو طبیعي خبره ده، او مهم دا دی چې د خپل هیواد د منافعو ساتنه وشي. او حیات الله رور وویل چې ملت در پدر دی او هیڅوک د خدای د رضا لپاره دغه نه کوي. زه به یو شی لغو کوم چې ملت کې باید دا واضح وي چې دلته د دوو روایتونو جنگ دی. یو روایت دلته په افغانستان کې نظام غواړي، د افغانستان د خلکو لپاره خه مستقبل او راتلونکي غواړي، د افغانانو بچو ته تعلیم غواړي، د هغوی تحصیلات عالی غواړي، د هغوی ته طبي سهولتونه غواړي، هغوی ته سرک غواړي، هغوی ته نظام غواړي، هغوی ته شفاخانه غواړي، او د هغوی لپاره کار کوي. او بل روایت دا دی چې دغه ټول شیان بړنګو، نظام به هم رنګو، پول به هم رنګو، پولچک به هم رنګو، ولسوالی به هم الوزو، مکتب به هم سوزو. نو د دغه دوو روایتونو ترمنځ جنگ دی. دا داسې جنگ نه دی چې دوه ګروپ دی او متخاصم او د دواړو یو رقم هدف دی. یو د افغانستان د بربادۍ لامل دی، او بل د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوي. نو په دې کې باید ډیر وضاحت سره فرق وشي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس د خیګړې لپاره، د ولس د خیرازی لپاره زرګونو کیلومتر سرک، پونتونونه، غرق پولونه، مکتبونه. یوازې تیر دریو کلونو کې 2000 مکتبونه په افغانستان کې جوړ شو، په زرو جماعتونو باندې کار روان دی. یعنی دا د یو روایت دی. او بل روایت دا دی د طالب په نوم باندې چې هغه د افغانستان نظام رنګول غواړي، هغه د افغانستان زیربنایي پروژې رنګول غواړي، هغه د افغانستان عزت رنګول غواړي، هغه د افغانستان درې رنګ بیرغ چې په کلمه او په محراب او منبر باندې مزین دی، دا رنګول غواړي. نو د دې دوو روایتونو په منځ کې جنگ دی. دا دغسې جنگ نه دی چې دواړه یو رقم ته اهداف ولري، بلکې د آبادی او د بربادی روایتونو ترمنځ جنگ دی. او بل ورور وویل چې طبي سهولتونو په مورد کې زه دغه خبره تاییدوم. یوه مؤسسه
چې د صحت د بخش قراردادي و دلته د عهد په نوم باندې هغوی متاسفانه قراردادي اخیستي وو او اجراات یې نه کوو. شپږ میاشتې کېده چې ډاکترانو ته یې معاشونه نه ورکړي او دوایانې هم نه ورسولي کلینیک ته. نو هغه مو د وزارت صحت عامې سره خبرې وکړه په ډېر جدي بحث باندې. آخر په دې وتوانېدو چې هغه موسسې سره قرارداد لغوه کړو. موسسه مو څارنوالي ته معرفي کړې ده او نوې موسسې سره چې د سویډن په نوم باندې د سویډن کمیټه په نوم باندې موسسه د هغې سره قرارداد شوی دی او په څو ورځو کې به خپل کار پیل کړي او انشاءالله د خلکو دغه کوم مشکل چې هم د ډاکترانو د معاشاتو په برخه کې او هم د طبي سهولتونو په برخه کې انشاءالله هغه به په ډېر ښه ډول باندې حل شي.
ډیره مننه نه حضرت یار صاحب، تاسو ته هم روزو د ځینو اوریدونکو خبرې تاسو ته راجیوي. بیا به وروسته بیرته ولی صاحب ته راګرځو. نه حضرت یار صاحب
مهرباني. ولی صاحب کور ودان دې وضاحت باندې دغه د حیات الله ورور خبرو جواب لکم روچ د هرات نه د افغانستان د درپدری یا د ملتونو درپدری خبر وکړه. واقعا ملتونو څلور لسیز یا څلور نیم لسیز کیږي چې په جنگ کې ښکیل دی. هغه یو تحمیلي جنگ کې ښکیل دی چې هغه جز د افغانستان د ورانه او د بربادۍ او د ملتونو د بیا بیا مهاجرت او د نبل نتیجه نه لري. تاسو ګورئ څنګه چې والی صاحب ویل، دولت څه کوي او طالب څه کوي. طالب خدای دې شروع په کوم مصرف باندې چې پوسټه جوړه شوې ده، ولسوالي جوړ شوې، ولایت پول پلچک او سړک جوړ شوې، مکتب جوړ شوې، طالب راځي د لس روپو په بم باندې غالو زی. دولت ته په ملیونونو روپۍ مصرفې. حتی دولت دومره امکانات برابرې چې د یو غریب او نادار انسان د پاره د غرونو یا په باندو کې په اطراف او کلیوالو ساحو کې چرګان ورته برابرې، چرګان ورته ورکړي چې ترڅو د هغې استفاده وکړي، د هغې هګې راټول کړي او ویسي بازار ته یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. اما طالب څه کوي؟ جز دې نه چې دغه غریب او ناچاره خلکو کورونو ته د هغوی اولادونه وژني، د هغوی جنازې لیږي، نور هیڅ آبادی د طالب په دغه کې نشته ده. موږ سوله غواړو. د دې لپاره پارلمان فیصله کړې، پارلمان لبیک ویلې ده. ټول دنیا وال په دې عقیده دي چې سوله باید راشي. د افغانستان نظام او رئیس جمهور کابینه فیصله کړې چې باید سوله راشي، سوله دامد شي. اما طالب د چې هغه جز د جنگ په بل روایت باندې نه پیږي. هغه شعار هم دادې، د هغه مذهب هم دادې، د هغه فکر او عقیده هم دادې چې جز د جنگ نه بل چاره غوی نه لري. د پردو لپاره وطن مرانه، ځان مرانه، خپل بچیم بي سواده کوي او دغه وطن هم بي سواده توپ ته پلوري وړي. نو د جنگ د شورا طلبي جنگ نه ده. جنگ د شي د
وسلوال کسان
د طالب په وړاندې باندې جنگيږي او د خپل خاورې دفاع.
بل نه زتیار سب تاسو د وسلوال طالبانو یادونه وکړه. هغه وسلوال طالبان چې په دې ولایت کې فعال دي، هغه موږ ځای اوسیدونکو دي که د نورو ولایتونو یا نورو هیوادونو څخه راغلي کسان دي؟
ګوره، انګلستان خو ډېر د اوږده سرحدان لري د پاکستان سره. ډېری جنګیالي اوس د پاکستان نه راوختي دي، د سوات او د دیر او د چترال نه راوختي دي. چې حتی دغه کوم والي چې د لوګری په نوم باندې یادېږي، دا هم د پاکستان د بن اوسیدونکی دی چې د لوګر په نوم باندې په تخلص باندې، لوګری په تخلص باندې راغلی. د نورستان والی مقرر شوی دی چې ټول دنیا په دې شاهد دی، حتی طالبان په دې شاهد دی چې دا رقم ځای دی او څوک دی او د کوم کوره کلی دی. دا اوږده سرحد لري. زیاتره جنګیالي د پاکستان نه راغلي دي او د نورو همجوارو ولایتونو نه راغلي دي. چې نورستان راځي خو ډېر یو پیچیده او ستراتیژیکه نقطه ده. طالبان د دې په اهمیت باندې پوه شوي دي او دغه د صفحات شمال لپاره یو د دالیز حیثیت لري او په دې پوهېږي چې نورستان د هر چا په لاس کې وو. په صفحات شمال او په مشرقي ولایتونو کې به تغییرات حتمي او لازمي وي. نو چون زموږ ولسونه د نظام سره متحد دي او د کوم نظام هم په صداقت او په اخلاص باندې غواړي چې ولسونه ته خدمت وکړي او ولسونه جمعن زموږ نظام د وطن ته دفاع کړي دی. تر اوسه پورې انشاءالله جز دغه یو ولسوالۍ نه چې ولسوالۍ په نامه د منډو خو ډېر د پخوانه چون د هغې تشکیلات د باندې وو، هغه د دولت د حاکمیت او د قیمیت لاندې نه وه. دوه ولسوالۍ خود کړی، نور د نورګرام او نورو ساحاتو کې طالبان خپل تجمع لري. انشاءالله متيقین یم چې زموږ امنیتي ځواکونه کې دا دفاع دا توانمندي شته چې د خپل ساحې نه دفاع وکړي. ولسونه انشاءالله د هغوی د حمایت لپاره شاته په کلیو باندو کې اماده دي او 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 خپل همانګي او خپل بسیج ان شاء الله شو مشورې روانې دي، کلی په کلی باندې خبرې روانې دي. متأخین مې چې په دې نږدې وختونو کې به ان شاء الله شاید طرف نه به طالب ته غټه ضربه وارديږي او ان شاء الله د خپل ساحونه به هغوی شل کیږي. طالبان شته دی، خپل محلي طالبان هم لرو خو محدود دي، زیاتره د اطرافونه د مرز اپلونه راغلي دي. دلته حتی وایګل کلی ته د پاکستان درې څلور جنرالان راغلي چې هغه د جنگ ټول هغه تکتیک او هغه نقشه برابروي او غواړي چې ولسوالیوار جنګونه شروع کړي ان شاء الله رحمان. تر اوسه پورې کوم ستونزې او مشکلاتونه چې په لغمان الینګار کې او فکر دا کېدل چې د الینګار ولسوالۍ د سخوت سره متصل نورګرام ولسوالۍ سخوت کې خو ما تاسو ګوره چې تر نورو پر زموږ امنیتي ځواکونه په ډېر میړانتوب باندې مقاومت کوي. یو څو ورځې مخکې یو حاکمه نقطه د طالب لاس ته ولیدل چې په زر د دوه ساعت کې زموږ امنیتي ځواکونه ځوانانو هغه بېرته ونیول او هلته میدان کې اته نفر د طالبانو مړې هم پاتې.
ډېره مننه. ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان پر وضعیت خبرې کوو چې والي حافظ عبدالقیوم او په مشرانو جرګې کې د نورستان سناتور عبداللطیف نهضت یار مو میلمانه دي. د دې جنگونو د دې نور مسایلو څخه خبراتو د نورستان طبیعي ښکلا ته ولی صاحب تاسو وخت نه وخت د نورستان د طبیعي ښایستونو په اړه ویډیوګانې او عکسونه خبروي چې په ټولنیزو شبکو کې زیات کسان هغه لاس په لاس کوي. تیر میلادي کال چې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان شو، تر اوسه څه کارونه سوي دي او په دې برخه کې د سیلانیانو د جلب او جذب لپاره تاسو ځینې هڅې پیل کړې وي؟ د هوټلونو زیاتول او داسې نور مسایل څه پرمختګونه سوي دي؟
جناب سالی صاحب، تاسو ته اوس ټولو هیوادوالو ته واضح ده چې نورستان یو ډېر زیات ښکلی طبیعت لري او حتی د نړۍ په سطح لسو جالبو سیمو کې راځي، چې د نړۍ په سطح لسو جالب ترین سیمو کې راځي. نورستان یوازې یو ساحه نه، د نورستان ټول ولسوالۍ هر کلی یو بیل ښکلی طبیعت لري، هر کیلومتر بیل طبیعت لري او دغه طبیعت هم د سیلانیانو د جذب لپاره او هم د داخلي سیلانیانو د جذب لپاره انتهایی ظرفیت لري. صرف خدمات او عرضه کول، تاسو معلومه ده چې په خوا په نورستان کې خدمات انتهایی کم عرضه شو، اوس په سرک باندې کار روان دی او ان شاء الله سکل به اول ځل لپاره 100 کیلومتر سرک تقریر هم واچول شي چې اوس تقریبا آماده دي. او د دې په څنګ کې په هوټلونو باندې هم خصوصي سکتور لخوا نه هم دولتي سکتورونو لخوا نه کار شوی دی. بعض هوټلونو جوړ شوی دی، په بعض نورو باندې کار روان دی. خصوصي سکتور هم سخت لیوالتیا لري چې په نورستان کې آبادی بخش کې کار وکړي. د دې په څنګ کې د دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي، د لوبو لپاره مونږ د فوټبال په یو سټیډیم باندې ان شاء الله پلان هم نیولې دي چې کار شروع کړو. د فوټبال د فدراسیون سره په دې برخه کې خبرې کړې او د جمنازیم چې د ورزش لپاره یو ډیر زیات مهم دغه دی، چې نورستان یخ اقلیم لري، نو جمنازیم هم کار تقریبا کېدی شي تر یو میاشت پورې تکمیل شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همدغه په ډېرو نورو برخو کې هم
د نورستان او کونړ ترمنځ
د سیاحتي شرکتونو جوړ شوی دی.
بل همدغه موضوع د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک د جوړونې چارې کوم ځای ته رسیدلې؟ ځکه چې بیلابیلو رسنیو کې بیلابیل ارقام یا فیصدی وړاندې شوی ده.
جناب سالی صاحب، تاسو معلومه ده چې د دې ځای نه تر کونړ پورې 160 کیلومتر سړک دی، چې په دې کې 80 کیلومتر سړک خامه ده. دغه 80 کیلومترو کې اول 23 کیلومترو باندې کار روان دی او ان شاء الله امیدوار یو چې سکل تکمیل شي. بیا په څو برخو باندې دا ویشل شوی دی، دویمه برخه، دریمه برخه، څلورمه برخه او پنځمه برخه. دویم او دریم او څلورم برخه یې قرارداد ته تللی دی چې هغه د کونړ تر سینزو کلی پورې دغه کېږي چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط دی. او پنځم برخه به هم ان شاء الله قرارداد ته ځي، د هغې هم په ډیزاین باندې کار شوی دی چې هغه د سینزو د پله نه تر مانونګۍ پورې دی، هغه به هم ان شاء الله قرارداد ته ځي. د دې سړک ټول سړک منظوري شوی دی او ان شاء الله کار به پیل کیږي. چون غرنۍ علاقه دی او ډیر انتهایی سخت کار غواړي، دوه درې کلونه به ولګيږي چې دا سړک ټول تکمیل شي.
ډیره مننه بیا هم ولی صاحب، تاسو تر ازو په همدې موضوع کې تم کیجو. نهضت یار صاحب، تاسو په مشرانو جرګه کې، په مجموع کې، په ملي شورا کې د سیلانیانو سیلانیانو د جلب او جذب د لپاره څه کړی دي چې نورستان ولایت ته د زیات سیلانیان راسي او په اقتصادي وده کې دوی هم برخه واخلي؟
مننه صالح صاحب، مونږ خو همیشه د جناب والی صاحب او نورو مسؤلینو سره تر څنګ دغه د نورستان د ښکلا په خپرولو کې یا په اعلامولو کې یا کولو کې سهم او ونډه لرله، او همیشه هم په بډایه خلک باندې یا سرمایهدار خلک باندې غږ کړی دی چې را دې شي دلته دې هوټلونه جوړ کړي. انشاءالله په لاره کې امنیت تامین دی، زیاتره خلک راغلي هم دي او ډېر تشویق شوي دي او وعده کړی دی چې راځي به نورستان کې به ځمکې اخلي او دلته به هوټلونه جوړوي او دلته به سیاحت دپاره سهولتونه په شخصي سکتور په شکل باندې دلته به جوړوي او د سیلانیانو دپاره به خ تفریحګاه او نور هغه څه امکانات چې باید جوړ شي هغه به برابرې. موږ همیشه د تالار دغه نه په استفاده باندې او شخصي هغه شناخت په بنا باندې په دوستانو باندې او سرمایدارو خلک باندې غږ کړی دی چې را دې شي او نورستان کې دې خپله سرمایهګذاري وکړي. متاسفانه مشکل دا ده چې مجموع کې د افغانستان د نامنۍ یو بلوا خوره شوې ده په ټول افغانستان کې. نو بعضې خلکو او خصوصا د طالبانو دغه کومه لاره کې چې کوم یګان وخت خرپ و ترپ واقع کېږي دی نه دغه سرمایه ګزاران له غوندې خودداري کې خو متاسفانه تر اوسه پورې یو تعداد خلک راغلي دي او تعداد نه دي راغلي او څوک راغلي دي او دغه وضعیت یې چې لیدلی دی نور هغوی تشویق کړي دي چې راشي او دلته کارونه وکړي. دغه نامنۍ له غوندې خلک تشویش کړي دي که نه نو زه متيقین یم چې دغه کوم سیلانیان چې تر اوسه پورې راغلي او د دې نه به څو چنده نورستان ته راغلي وای یا برای شي کله چې دغه سرمایهګزاران تر اوسه نه دي راغلي او که راغلي هم ډېر محدود. علت هم دا دی چې دغه بعضې د کنل په استقامت باندې چې کله کله دا پیښې کېږي هغه هم کله نادر غوندې چې قابل د دغه نه وي نو خلک یې لږ غوندې تشویش کړي دي که نه انشاءالله زه متيقین یم او ټولو ته مې دعوت او دا ده چې نورستان ته دې راشي. ښه موسم لري او ښه آب و هوا او فضا لري او انشاءالله په ډېر ځل یې د لیدلو باندې ارزي او که دلته راغله زه متيقین یم چې بدون د ځمکې اخیستل نه بدون د یو کار په شروع کولو نه بغیر هغوی د نورستان نه وځي. نو دا چې استرالیا ته ځي، دا چې نور نړۍ ته ځي د سیاحت لپاره، تاجکستان نور دنیا ته ځي، ترکیه ته ځي، را دې شي نورستان ښکلا دې وګوري او هلته خو په لکونو په زرهاو ډالر مصرفېږي. دلته زه متيقین یم چې که لس ورځ شل ورځې هم تېر کړي زر ډالر مصرف ورباندې نه راځي او را دې شي دلته خپله سیاحت دي وکړي سره د اولادونو او نورستان خلک میلمه پاله خلک دي. اکثر دغه سیلانیان چې راځي د سرک په غاړه او د سیند په غاړه د ونو لاندې سفر یې اچوي هلته کې ورځ تر ورځو ناست وي څوک ورته څه نه وایي غیر دې نه چې چای او ډوډۍ ساتو کې هغوی ته په بد نظر کتل او هغوی توهینول یا د لارې په اوږدو کې هغوی ضرورول دا هېڅ نشته دی غیر دې نه چې دوی ته ورونو ته د تګ یا د هغوی سره د چای او ډوډۍ خوړلو دعوت ورکړي. بل انشاءالله بل موضوع سره نه مطرح کېږي. خصوصا ټول افغانانو مې غوښتنه دا ده چې نورستان ته دې راشي، دلته دې وګوري، سیاحت دې وکړي، خپل چکر دې ووایي. هغه د جنګ ستړیا او هغه پښیماني چې د څلور لسیزو نه لرو زه متيقین یم چې نورستان ته په راتګ باندې به یو څه د دوی تشویش او ستړیا رفع کېږي.
بل والي صاحب، تاسو د کوچني اختر په دریو ورځو کې نورستان ته د 2000 سیلانیانو د تګ خبرې کړې وه، اوس دغه جریان څنګه دی؟ په مجموع کې څو کسان د روان لمریز کال له پیله نورستان ته درغلي دي؟
جناب سالی صاحب، دا خو مونږ یوازې د اختر په ورځو کې وویل چې 2000 سیلانیان راغلي. تقریبا تر اوسه پورې د کال د پیل نه، د پسرلی د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 5000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې او هغوی راغلي دي. د نورستان د طبیعت نه یې لیدنه کړې، د نورستان د فرهنګ او کلتور نه یې لیدنه کړې. نو نور هم خلک چې دا څوک راځي او دغلته د وضعیت ګوري، د خلکو هغه مینه ګوري او د دې په څنګ کې د دې ښکلي طبیعت نه خوند اخلي، نو یو بل تشویقوي او امیدوار یو چې دغه د سرک د پخېدو نه وروسته دغه تعداد د زرګونو لکونو ته واوړي.
بله ولی صاحب، اندر بڼ چې یو لرغونی باغ یا بڼ دی، د هغه د جوړولو او بیا ژوندي کولو په برخه کې څه اقدامات سوي دي؟ په دې برخه کې ستاسو اجرات تر اوسه څه وه؟
جناب صالح صاحب، دغه باغ چې په نورستاني ژبه کې باغ تکون وای، اندرکون یا اندر باغ چې کوم دی، دا یو ډیر لرغونی باغ دی او تقریبا 4000 کاله شاوخوا یا د دین هم زیات قدامت لري، چې په هغه کې د عصر حجري یا د دبرو د زمانی آثار ډیر زیات دي. په خپل په دې باغ کې، دغه باغ یو ډیر لرغونی باغ دی او خپل ولسونو هم دا باغ ساتل دي. شاوخوا 1500 جریب مساحت لري دغه باغ. دا باغ د خلکو لخوا نه ساتل شوی دی او په یو منطقوي دود او دستور باندې دا ساتل کیږي، او حتی هغه خلک چې د باغ په حدوداتو کې تجاوز وکړي، هلته کورونه جوړ کړي، هغه هر کال په یو خاص موسم کې ټول ولس راټولېږي او هغه نړۍ او هیڅوک نه پرېږدي چې دغه باغ کې شخصي آبادی وکړي. دغه باغ بیا زیات چارمغز او عناب او انګور او انار لري، او د دې د شکولو لپاره هم یو خاص موسم کې د منطقې خلک راټولېږي او یو جشن غونډیال ته جوړوي، او د هغې طرز کې بیا هغوی دغه د باغ میوه راټولوي. ما خپله اطلاعات فرهنګ وزارت سره مې په دې برخه کې خبرې کړې، تقریبا پخوانی وزیر صاحب جهاني صاحب سره هم، د هغې وروسته ظاهر صاحب سره هم، چې دا په میراث فرهنګي جهان کې باید دا ثبت شي، او د دې باغ د لپاره یو خاص د دې د ساتنې د لپاره، د دې د غره لپاره د دولت لخوا یو خاص فند دغه شي. او هم هغه سړک چې د باغ ته ختلې تقریبا شاوخوا 4 کیلومتر دی، دغه سړک پوخ شي او د سیلانیانو د سهولت د لپاره هلته کار وشي.
ډېره مننه لطیف نهزتیار صاحب، عبداللطیف نهزتیار صاحب، ستاسو دغو حدسو دغو پاڅونونو یا د وسلولو پر ضد د خلکو انسجام کولو څومره هیله پیدا کړې دي چې نورستان به بیرته هغه پخوانی برم ولري، بیا به سیلانیان ډلې ډلې ورځي، او د امنیت په برخه کې به دوی کوم اندېښنه نه لري؟
انشاءالله لکه څنګه چې د عوامو خلک د خپل مشروع نظام تر څنګ ودرېدل او د هغې د حمایت لپاره هغه زاړه اسلحه په لاس کې ونیو او خپل امنیتي ځواکونه تر څنګ ودرېدل، نور ولسونه هم همدغسې ودرېږي. زه متيقن یم چې دغه د خلقیانو هغه یو متل وایي، د ولس زور وایي د خدای زور. د ولس مخې ته څوک نشي ودرېدلی، نظام به خپله سالم او غانم وي، او نظام به د ولسونو په خدمت کې وي، او دښمن به زبون او ناکام رسوا تختی. نور هیڅ چاره بنل دي چې زمونږ پولیسونو کې خندونه پیدا کړي او زمونږ انکشافي پروژې ونړي او لسونه بیرته مغه پخوانی حالات ته وسی، چې هغه د مکتب نبود او د کلینیک او د شفخانی او د منفعه شیانو د نبوت موضوع اوس الحمدلله ولسونه احساس پیدا کړی دی. کله چې دغه پاڅون وکړ، تاسو ګورئ چې هم په سوشل میډیا کې هم د اجتماعي صفحات په دغه باندې دوامه ولسونه واڅول شو، دغه هڅې او دغه قیام ته په ډیر مثبت نظر وکتل شو، او حتی د تلیفونونو او د ارتباطاتو د لارې د نورو ولسوالۍ او سپینګرو مشرانو او متنفذو اشخاص او علما کرام زه او زمونږ دغه پاڅون کوونکي تشویق کړی یاسو، او هغوی هم انشاءالله زمونږ په پل باندې پلک دي، او انشاءالله نتایج بدای چې نور لسونه به هم دغسې حرکتونو باندې به لاس پورې کوي او د خپل نظام نه به دفاع کوي، چې د نظام دفاع زمونږ د سالمیت او زمونږ باعزت ژوند ته لاره برابروي. که ولسونه غواړي چې خدای نخواسته د ذلت ژوند چې دغه 4 لسیزه موږ تېره کړه ذلت طرف ته لاړ شي، نو هغه به دای چې د عسکر او د اردو او د امنیت ملي او د طالب جنگ ته به سیلبین او لاس تر زنې به کښېني، د خپل د نظام حمایه به نه وي، او سبا به نه به د شفخانی او نه به د سرک او نه به د هېڅ سهولت خاوند به نه وي، او هغه د کمونی اولیه ژوند زندګي به وي، راضي به طالب به حق ناحق سیاسر به هم ځورې د کمچین لاندې نه شي، او عوام به هم ځورې د کمچین لاندې به نه شي، د هېڅ سهولت خاوند به نه وي. نو مخکې دینه چې موږ زیات طرف ته لاشو، تباہی طرف ته لاشو، د رضالت او د حقاره ژوند طرف ته لاشو، او واقعا افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه شي، نو جګ بشي پاتې شيږي، د خپل د وطن نه د دفاع وکړي، او دغه په موږ باندې فرض ده، دا لازمه ده. دا نه د دولت تبلیغات دی، نه د وزارت دفاع کومه پروژه ده، نه د کومه بل منابع کومه پروژه ده. خلک د خپل د شخصي امکاناتو نه راوتلي دي، او توخی ډوډۍ امکانات د خپل د کوره راوړي، او د خپل د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ دي، او د خپل د نظام نه حمایه کوي. نو اکثر ولسوالۍ نه موږ ته ډېر تشویقي زنګونه راځي، او ډېرې تشویق کړي آسو، او موږ هم هغوی تشویقوو چې راپاتې شيږي د پنځه لسو د شلو طالب په مقابل کې بسته لس زره او شل زره کور کلي خلک عام خاص خلک خویندې ورونه لاس تر ځینې کېناستل، هغوی بدو شومو حرکتونو ته لبیک ویل، او دا به یې مناسبه نه وي، دا بې غیرتي ده، دا بې ننګي ده. طالب دښمني زموږ د اوبو سره ده، طالب دښمني زموږ د معدنو د جنګلاتو سره ده، طالب دښمني زموږ د ویالو سره ده. چې ویالې جوړ شي، دښتې پرې آبادېږي، د غنم خاوند کېږو، د نورو خوراکي موادو خاوندان کېږو. هغوی صرف دې لپاره کوي چې د پنجاب غنم افغانستان ته راوارد شي، او د پنجاب د غنمو د وارداتو د مخ د ډپېدو لپاره هغوی دا کار کوي چې افغانستان باید نه د ویالې خاوند شي، نه د اوبو د بس خاوند شي، او نه د نورو امن منفی شیان خاوند
شي. ودن د پروګرام وخت کم دی،
نو د ولس مخې ته هیڅوک نشي ودرېدلی.
نه حضرت یار صاحب، کور ودن ولی صاحب، ستاسو وروستۍ څرګندونې به واورو چې په نورستان کې د زیانګالو سیمو یا د ناامنو سیمو د خوندیتوب لپاره له حکومت څخه تاسو څه غوښتنه کړې وه، او څه اقدامات دولت په دې برخه کې کړي دي؟
جناب شالی صاحب، د هغې نه مخکې زه د نورستان د ټولو ولسونو نه، د واما ولسونو تر څنګ د پارون، د وایګل، د کامدیش، د برګمټال، د نورګرام، د ټولو ولسونو نه مننه کوم چې د طالبانو دغه جبر ته چې هغوی د افغانستان د ویجاړولو په مورد کې دغه شل کاله کېږي هغوی قیامونه کړي دي. په کمدیش کې قیام شو، طالبان د هغه ځای نه ویستل شو. په برګمټال کې دغه پنځلس کاله کېږي چې سره د دې چې د لارې ورباندې بند دي، خو ولس ورته ولاړ دی. همدغسې په وایګل کې، همدغسې د پارون خلک په یو اتفاق باندې د خپل دولت شاته ولاړ دي. زه د دې د ټولو نه مننه کوم، او د هیواد د عزت د ساتلو دپاره، د هیواد د استقلال د ساتلو دپاره، د نظام د ساتلو دپاره، او بالاخره یو ښه مستقبل لرلو دپاره دغه مشکلات نن ولسونه ګاري، او دغه مشکلاتو د ګاللو نه وروسته انشاءالله موږ به یو ښه آینده او ښه راتلونکي ولرو. او پاتې شو د دولت سره چې په کومو بخشو کې موږ مشکلات لرو، ستونزې لرو، د مهاجرینو خاصتا د جنګ نه د بېځای شو خلکو دپاره د کومکونو دپاره کافي پروګرامونه لرو، او انشاءالله کوشش کوو بعضې ساحو کې د طالب له خوا نه لارې بندې شوي دي. سره د دې چې موږ امکانات لرو، خو ولې هغوی هغه بشري مرستو ته هم اجازه نه ورکوي، لکه د برګمټال سیمه، لکه د دواب سیمه چې تاسو مخکې وویله، حتی هغه بشري او انساني ترحم د لارې هم هغوی اجازه نه ورکوي چې دغه ساحو ته خوراکي مواد ورسیږي.
ډېره مننه د پروګرام له میلمنو څخه، د نورستان والی حافظ عبدالقیوم، او په مشرانو جرګه کې د نورستان د سناتور عبداللطیف نهضت یار چې ولایت په پروګرام کې برخه راسره واخیسته. اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وهه، خپلې پوښتنې مطرح کړې. تر بل پروګرام او بل ورځې د خدای پامن.